السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. دوستانو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ولسی جرګه وایي د پاکستان د ولس او امریکا فشارونه به پر پاکستان اغیز وکړي او د افغانستان پړه کېدای شي د هیواد په تګلاره بدله کړي. د همدې او نورو موضوعاتو جزئیات په دې یو ساعت خبرونه کې اوري، خو په سر کې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
ناټو وایي په لوګر ولایت کې د یوې هلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې یو امریکایي سرتېری وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د کونړ مرستیال والي قاضي محمد نبی احمدي په پیښور کې نامعلومو وسلوالو کسانو تښتولی دی. او د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس شمالي کوریا ته د اتومي وسلو د هر ډول کارونې په وړاندې شدید خبرداری ورکړی. ناټو وایي د جمعې په ورځ ناوخته په لوګر ولایت کې د یوې هلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې یو امریکایي سرتېری وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. دا خبره په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتل ملاتړ ماموریت په یوې خبر پاڼه کې کړې. د ناټو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې پیښه د دښمن د برید په نتیجه کې نه ده رامنځته شوې، خو دا چې ول دا هلیکوپټر لوېدلی ناټو وایي د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د ناټو له مطبوعاتي دفتر نه په دې خبره شوي بیان کې راغلي چې د هلیکوپټر د لوېدو سیمه خوندي شوې او ټپي سرتېري تر درملنې لاندې دي. خبر پاڼه کې د ناټو د امریکایي کمانډان جنرال جان نیکلسن لخلې په پیښه کې د یو امریکایي سرتېري په مړینه خواشینی ښودل شوې. تر دې مخکې د لوګر ځایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لوګر په خروار ولسوالۍ کې یو هلیکوپټر بیړنۍ ناستې ته اړ شوې ده او د دوی په وینا یو افغان سرتېری پکې ټپي شوی. طالب ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې د ناټو دا هلیکوپټر طالبانو نسکور کړی او په کې سپاره ټول سرتېري وژل شوي دي، خو ناټو دا ادعا رد کړې. د کونړ مرستیال والي قاضي محمد نبی احمدي په پیښور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول شوی. د دغه ولایت یوې حکومتي سرچینې نن د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره ورځ رامنځته شوې او په وینا یې چې مرستیال والي د درملنې لپاره پیښور ته تللی و. د یارونې وړ ده چې قاضي محمد نبی احمدي د کونړ د قاضي آباد ولسوالۍ اوسیدونکي او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب فعال غړی و. ویل کېږي مرستیال والي د پیښور ښار په ډبګرۍ کې تښتول شوی دی. نن په هرات ولایت کې د استیناف محکمې وطنه د څلور تنو د تښتونې په تور په اوږدمهالي حبس محکوم کړل. د هرات دې محکمې له دې ډلې څلور تنه په شل کاله بند محکوم کړل. دوه کتنه نور یې په 15 کاله او درې میاشتې بند او یو بل تن د کافي شواهدو د نشتوالي له کبله بې ګناه وباله. د سړي تښتونکي په 1995 هجري لمریز کال کې د هرات ملي امنیت ریاست دا هرات خار او د هرات او اسلام کلال لوی لارې څخه نیولې. تر دې مخکې د هرات ابتدایي او استیناف محکمو د ولایتي شورا یو غړی په یو تښتونه کې چې په قتل تمامه شوه د لاس لرلو په تور په اعدام محکوم کړی و. د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان له ولسونو غوښتي څو د دې هیواد پر حکومت د خپلو سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. د دې جرګې دویم رسیال آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل د پاکستان د ناسمو سیاستونو قرباني د پاکستان او افغانستان ولسونه ورکړي.
پاکستان په حکومت باندې دا نیوکه به لاپس زیاتیږي ان شاء الله. دا په دې معنی ده چې هغوی اوس پوره پوهیږي چې دوی واقعاً په افغانستان کې دوی مداخله کوي. دوی مداخله په افغانستان کې د پاکستان ولس لپاره ډیر زیات زیانمن کیږي.
او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس شمالي کوریا ته د اتومي وسلې د هر ډول کارونې په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د پینګ یانګ د توغندوي او اتومي ازموینو پر سر کړکېچ زیات شوی. ماتیس چې سویل ته د کلنیو دفاعي خبرو لپاره تللی پرونی وویل جیمز ماتیس وایي تیروتنه باید ونشي، پر امریکا او زموږ پر متحدانو د هر ډول برید سخته دفاع به وکړو. نوموړي زیاته کړې د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلې هر ډول کارونه به د لوی پوځي عکس العمل سره مخ شي. د امریکا د دفاع وزیر ویل د شمالي کوریا د کړکېچ د هواري لپاره لا هم ډیپلوماسي هغه څه دي چې دوی ترجیح ورکوي، خو ټینګار یې وکړ امریکایي ډیپلوماټان هغه مهال ډیر موثر دي چې باوري پوځي ځواک یې تر شا وي. ماته جنوبي کوریا ته په داسې حال کې سفر کوي چې ټاکل شوی په را روانه میاشت کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم روسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې جنوبي کوریا ته ولاړ شي.
نوی خبر شوی اسناد خی په داسې حال کې چې د امریکا فدرالي څېړنو ادارې یا اف بی آی په 1930 کال کې د امریکا د وخت ولسمشر جان اف کینیډي په قتل کې د پخواني شوروي د احتمالي ښکېلتیا په اړه څېړنې کولې. شوروي په دې قتل کې خپله په امریکا کې د ښي اړخو ډلو او د کینیډي د خپل مرستیال د لاس لرلو په اړه شک څرګند کړی و. په هغه لیک کې چې په 1986 میلادي کال کې د اف بی آی د هغه وخت مشر جی ایډګار هوارو د ولسمشر یو یاور ته استولې د پخواني شوروي د کی جی بی هغه ادعا پکې راغلی چې وای د دوی معلومات ښیي چې لندن بی جانسون چې د کینیډي تر قتل وروسته ولسمشر شو د دې وژنې سره تړاو لري. او هغه سړی چې په سوریه کې له اسلامي دولت ډلې سره له یوځای کېدو وروسته تښتېدلی و ویلي و چې د دې ناسمې پرېکړې لپاره خواشینی دی. پرون په 20 کاله بند محکوم شو. 20 کلن محمد جمال قویس په ویرجینیا کې د منځني ختیځ یوې کورنۍ ستر کړی و. د دې د 2015 کال په ډسمبر کې د سوریې رقی سیمې ته ولاړ. هلته یې 2 میاشتو په ترڅ کې دیني زده کړې وکړې او د لګېدلو تورونو پر بنسټ ځان یې ځان مرګي برید ته چمتو کړی و. د 2016 کال په مارچ میاشت کې لرقی وتښتید. په عراق کې د کوردي پیشمرګه ځواکونو له لورې ونیول شو او وروسته امریکا ته وسپارل شو.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د پاکستان ولس باید د هیواد پر حکومت د خپل سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. بل لور ته د چارو کارپوهان وایي د متحده ایالاتو فشارونه پر پاکستان د هیواد باید کړي چې خپل سیاستونه بدل کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو په پایل کې په پاکستان باندې مالی ملاتړ چې دوی پخوا کوو بند کړي. له هغې نه وروسته کېدای شي متحده ایالاتونه سفرونو بندیزونه ولګوي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان وایي په سعودي عربستان کې اصلاحات او منځلارې اسلام به د افغانستان پر روانو حالاتو مثبت اغیز وکړي. د افغانستان د انتخاباتو څخه د څار یو شمېر بنسټونه وایي د اولمپیک ملي کمیټې ټاکنې باید د کورنیو او نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شي. د نورو راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي د پاکستان ولس باید د دې هیواد پر حکومت د خپلو سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. د دې جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي د شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د ناسمو سیاستونو اصلي قرباني د پاکستان او افغانستان ولس ورکوي. دا نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي که څه هم د پاکستان پوځیان چې د قدرت واګې په لاس کې دي د هیچا خبرو ته غوږ نه ږدي خو کورني فشارونه هم بې ګټې نه دي. حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
پر پاکستان د وروستیو نړیوالو فشارونو سره سم په کور دننه هم د دغه هیواد د حکومت د سیاستونو د اصلاح او بدلون په هدف فشارونه رامنځته شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوی مرستیال آصف صدیقي هیله من دی چې د پاکستان د ناسمو سیاستونو پر وړاندې به د دغه هیواد د ولس فشارونه نور هم زیات شي. ښاغلي صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پر پاکستان د نړیوالو فشارونو سربیره په کور دننه د ولس او اخیسمنو کړیو فشارونه به د دې لامل شي چې دغه هیواد له خپلو ناسمو سیاستونو لاس واخلي.
دا کومې خبرې چې دغه د پاکستان د ملي شورا هغه چیرې د ولسی جرګې کاکه د مشران جرګې کوم نیوکه چې د پاکستان په حکومت باندې کوم نیوکه درلود او لري او دا نیوکه به لا پسې زیاتېږي ان شاء الله. دا په دې معنی ده چې هغوی اوس پوره پوهېږي چې دوی واقعاً په افغانستان کې دوی مداخله کوي. دوی مداخله په افغانستان کې د پاکستان ولس لپاره ډیر زیات زیانمن کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د یو مخکښ ګونغړی او پخوانی سناتور افراسیاب خټک ویلي پاکستان د افغانستان د امنیت او سولې لپاره هر څه کولی شي خو اراده یې نه لري. د ښاغلي خټک په خبره تر هغې چې پاکستان د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست بدل نه کړي او د افغان سولې لپاره قوي اراده پیدا نه کړي جګړې او ترهګري به دوام ومومي. په ورته وخت کې د پاکستان د پارلمان یو بل غړي عثمان کاکړ هم ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له مداخلې د لاس اخیستلو اراده اراده نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن هم اسلام آباد ته له سفر وروسته دا ویلیو چې له پاکستان سره د امریکې اړیکې په شرطونو ولاړې دي او دغه هیواد باید د ترهګریزو سالو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم پاکستان پوز هیچا خبرو ته غوږ نه ږدي خو په خبره یې کورني فشارونه هم بې ګټې نه دي. له ډلې مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ښاغلی رحیم خبر افغانستان د تاریخ په اوږدو کې له پاکستان سره پر متقابل درناوي ولاړ یو ټینګ اړیکې غوښتي خو په خبره پاکستان په دې برخه کې رښتینی نه دی پاتې شوی. خو د نوموړي په خبره د پاکستان پر حکومت د پاکستانی ولس او نړیوالو هم مهاله فشار ښایي په اوږدمهال کې د دې زمینه برابره کړي چې د پاکستان پوځي حکومت د افغانستان او سیمې په اړه په خپلو سیاستونو کې ژور بدلون رامنځته کړي.
و امریدل چې د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي د پاکستان ولس باید د دې هیواد پر حکومت د خپلو سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. بل ورته رپورټونه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې پر ورځ په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو ته ویلي که په خپله خاوره د تروریستي ډلو پر ضد اقدام نه کوي امریکا به را وړاندې شي. د رکس ټیلرسن دا خبره خبرداری څومره جدي ده؟ دا پوښتنه د مرکې په پیل کې احمد شیبر د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز د غړي عمران زکریا څخه کړې ده. خاغلی زکریا په ځواب کې ویل
فکر کوم د متحدو ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر سفر جنوبی اسیا ته په دې معنی چې تر ډیره حده پورې اوس پاکستان تر فشار لاندې ده او دوی له پاکستان څخه مستقیمه غوښتنه کړې ده چې باید د تروریزم هغه مرکزونه چې لکرخې هغه په پاکستان کې دي هغه باید دوی وځپي او د دغه ځپلو لپاره د متحدو ایالاتونو بیلابیل غوراوي لري. لاغې څخه کولای شو چې د امریکا متحده ایالاتونو په فایل کې په پاکستان باندې مالی هغه مالی ملاتړ چې دوی په خوا کوو دغه مالی ملاتړ بند کړي. لاغې نو وروسته کېدای شي متحده ایالاتونه د پاکستان په چارواکو باندې یو شمېر د سفرونو بندیزونه ولګي او لاغینه وروسته کېدل شي کچیر بیا هم پاکستان په صادقانه توګه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې قدم وانخلي نو ممکن متحده ایالاتونه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د نور هیوادونو د مرستو جلبولو په صورت کې پاکستان لا تر دې حد پورې تر فشار لاندې راوسته کېدای شي چې متحده ایالاتونه د پاکستان په قلمرو کې د تروریزم د ځایونو د لمنځه وړلو او هغه کسان چې د هغوی په راس کې دي د بی پیلوټه الوتکو په واسطه باندې هغوی هدف ونیسي او لمنځه ویسي.
زکریا صاحب، که چیرته ستاسو خبره امریکا دغه اقدامات تر سره کوي نو پاکستان خو په دې باندې بهتره پوهی شي. ولې د رکس ټیلرسن تر سفر وروسته چې اسلام آباد ته د سیشن بی پورس وکړ پاکستانی چارواکو بیا هم په خپل پخوانی موقف باندې ټینګار کړی دی او ویلی دی چې ترهګر د دوی په خاوره کې نشته او په امریکا باندې حتی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ځینې انتقادونه هم کړي.
په اصل کې پاکستان داسې د ټیلرسن له سفر څخه وروسته دوی بیا هم له دغې مسلې څخه خپله غاړه غړولې ده. دا فقط د عامو خلکو ذهنیتونو د بدلون په خاطر باندې دوی کار کوي. تاسې وګورئ په خپله اوس په پاکستان کې د چارواکو ترمنځ سختې نندې روانې دي. د دغو چارواکو څخه زما هدف د ملکي حکومت او د نظامي حکومت ترمنځ جنجال ده، ځکه ملکي حکومت په مستقیمه توګه نظامي چارواکو ته وایي چې وروسته له دې پاکستان باید په خپلو کړنو کې صادقانه برخورد وکړي. که چیرې پاکستان په دې برخه کې برخورد ونه کړي ممکن لا تر دې د ډیرو سختو فشارونو لاندې راشي.
زکریا صاحب، ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې بیا هم د پاکستان په پوځي چارواکو باندې اعتماد نه لري چې دوی به له امریکا سره همکاري وکړي د ترهګرو په ځپلو کې. لیکن د اګست په وروستیو کې چې امریکا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه، تر هغه وروسته د پاکستان لوی درستیز کابل ته راغی او د افغانستان ولسمشر ته هم بلنه ورکړه چې اسلام آباد ته سفر وکړي چې تر اوسه پورې نیټه نه ده ټاکل شوې، خو افغان چارواکي وایي چې دا سفر به ترسره شي. فکر نه کوي چې د دوی په پوځ او استخباراتو کې هم د پخوا په پرتله نرمښت راغلی؟
هغه څه تاسې متحده ایالاتونو په دغه ستراتیژۍ کې اعلان کړل. تاسې وګورئ د څو میاشتو راهیسې د متحد ایالاتونو چارواکي په هغه شکل چې په خوا به دوی پاکستان خپل دوست باله، حتی هغه لابي چې پاکستان د امریکا د متحد ایالاتونو کې لرل او یا هم هغه کسان چې دوی په کانګرس کې لرل او د پاکستان ملاتړي وو، نن هماغه سناتوران د پاکستان د ملاتړ پر ځای د هغوی پر هغوی باندې نیوکې کوي. نو خپله د پاکستان د پوځ دننه دوی مجبور دي چې د فلیکسیبلټي هغه د ارتجاعي خاصیت دوی غوره کړي او دوی په دې لاس پورې کړي تر څو د افغانستان په ثبات کې مهم رول ولوبوي. ځکه افغانستان کې او په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتونو وسګټي دي، هغه څه چې پاکستان اوس عملن کوي دا په سیمه کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې د امریکا د ګټو خلاف کارونه ترسره کوي.
پر پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه مو د نړیوالو چارو د کارپو عمران زکریا څرګندولي ورده. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له جرمني غواړي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام د افغان پناه غوښتونکو دوسیې له سره وڅېړي او د مخصوصو پناه غوښتونکو د وستلو کار په تدریجي ډول وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني حکومت وایي چې د پاسه 14,000 افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. جرمن مقامات ویلي دي هغه افغانان بیرته استوي چې یا په جرمني کې جرم کړی وي یا خپل هویت پټ ساتلی وي او یا د دې هیواد ملي امنیت ته ګواښ بلل کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له جرمني څخه درت شو افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو چارې باید د هغې موافقې له مخې وي چې تیر میلادي کال د افغان حکومت او جرمني ترمنځ شوې ده. افغان حکومت وروسته تر هغې دا غوښتنه کوي چې جرمني د پنجشنبې په ورځ وویل چې څه د پاسه 14,000 رد شوي افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو مسؤل حفیظ احمد میاخیل په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
کما هوکړه چې لجرمنی سره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لري د هغې هوکړې پر اساس د کډوالو یا د افغان پناه غوښتونکو دغه پناه غوښتونکو چې هغوی د پناه غوښتنې اسناد رسیږي د دوی ستنول باید په تدریجي ډول وي. د دوی ستنول باید د افغانستان د ظرفیت له جذب سره وي.
خاغلی میاخیل ویل جرمنی په اوس وخت کې هغه افغانان بیرته ستنوي چې یې په دې هیواد کې کوم جرم کړی وي یا یې د هویت اسناد ښکاره کړی نه وي او یا د جرمنی ملي امنیت ته ګواښ بلل کیږي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په اوس وخت کې یوازې هغه افغانان بیرته وباسي چې په یادو دریو کټګوریو کې شامل دي. جرمن مقامات وایي د 2014 کال د دسمبر له میاشت را په دې خاطر اوسه 128 افغان پناه غوښتونکي چې کیسونه یې رد شوي دي بیرته خپل هیواد ته استول شوي دي. د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په تیره جوزا میاشت کې له ټانکر بم خونړي بریت وروسته چې د جرمني سفارت مخته وشو او 150 افغانان پکې وشل شول، جرمني په موقت ډول د افغان پناه غوښتونکو د وستلو لړۍ ودروله. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي جرمني تر اوسه افغان حکومت ته د څه د پاسه 14,000 افغان پناه غوښتونکو د ستنولو په اړه په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی او د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام دوی له جرمني غواړي چې د افغانانو د پناه غوښتلو پر کیسونو له سره غور وکړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت دغه راز وایي چې اروپایي ټولنې او د کډوالۍ نړیوال سازمان له دوی سره د 80 میلیونه ډالرو د نقدي مرستې او د راستنیدونکو د ادغام مجدد لپاره د همکاریو ژمنه کړې دي چې تر اوسه عملي شوي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان وایي په سعودي عربستان کې اصلاحات او منځلارې اسلام بعد افغانستان پر روانو حالاتو مثبت اغیز ولري. دوی وایي په افغانستان کې ځینې سختدریزي وسلوالې ډلې د خپلو اهدافو لپاره له اسلام نه ناسم تعبیر کوي. د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان هڅې پیل کړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا معتدل اسلام رایج کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وای د افغان حکومت وسلوال مخالفان په سعودي عربستان کې له ځینو کړیو مالی مرستې ترلاسه کوي. دوی وای د سعودي عربستان چارواکي د خپلو اهدافو لپاره د افغان حکومت له ځینو مخالفو وسلوالو ډلو په پټه ملاتړ کوي او ښې اړیکې ورسره لري. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادرخان کټوازی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سعودي عربستان کې هر ډول اصلاحات کولای سي د افغانستان په روان وضعیت مثبت اغیز ولري.
متاسفیږي چې په سعودي عربستان کې داسې کړی شته له طالبانو سره اقتصادي مرستې کوي، د طالبانو ملاتړ کوي، نو که چېرته دوی دغه نظر شي ده دغه عملي شي د ما په فکر باندې په افغانستان باندې به د دغه تاثیر ډېر ښه وي. هغه خلک به چې د سعودي سره نږدې اړیکې لري، البته د طالبانو، هغه به هم دې ته واستول شي چې دوی منځلاریتوب ته یا خبرو اترو ته یا ملګری پراتیا ته لاس واخلي.
د سعودي شهزاده محمد بن سلمان په دې وروستیو کې هڅې پیل کړې چې په سعودي عربستان کې منځلار اسلام پلی کړي. د سعودي حکومت د نبوي احادیثو د اصلاح لپاره یو کمیټه ګمارلې. د سعودي د چارواکو په وینا د اقدامې د دې لپاره کړی چې له احادیثو د ناسم تعبیر ستونزه حل سي. دغه شان د دغه هیواد پادشاه سلمان بن عبدالعزیز ښځو ته د موټر چلولو اجازه هم ورکړې ده. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وای د عربستان شاهي کورنۍ د خپلو اهدافو د خوندیتوب لپاره په نړۍ په ځانګړي ډول په منځني ختیځ او د افغانستان په ګډون په جنوبي اسیا کې سیاسي لاسوهنې کړې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وای سعودي عربستان د امریکا د ولسمشر د نوي ستراتیژي سره سم د ځان سمون په هدف هڅې پیل کړي او یاد اصلاحات هم د دغې لړۍ یوه برخه ده. ښاغلی خادم وای یاد اصلاحات به په هغو کسانو چې اسلام په افغانستان کې نه سم کارولی ښه اغیز ولري.
زه باور لرم چې که چېرته دغه سیاست رامنځته شي په افغانستان کې تاثیرات پیدا کېدلی شي او هغه کسان چې اسلام په افغانستان کې ناسم کارولی دی او جنگ جګړې د حل یوازینۍ لار ګڼي پر هغوی په ځان باندې تاثیر غورځولی شي اصول هم رامنځته کېدلی شي.
د ولسی جرګې بلغړی سالم احمد صالح وای اسلام په خپل ذات کې یو بشپړ دین دی، څوک ورکې اصلاحات نشي راوستلی. ښاغلی صالح زیاتوي له بده مرغه د افغانستان په ګډون په ډېرو هېوادونو کې له اسلام ناوړه تعبیر کېږي او هر څوک یې د خپلو اهداف لپاره تفسیر او کاروي. نوموړی وای له اسلام نه سم تعبیر او برداشت د افغانستان په ګډون د ټولو اسلامي هیوادونو د ستونزو له حل او د جګړو له ختمېدو سره مرسته کوي.
تاسیسم غغله ازادي رادیو او د افغانستان د انتخاباتو څخه د څاري او شمیر بنسټونه وای د اولمپیک ملي کمیټې ټاکنې باید د کورنۍ او نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شي. اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د اولمپیک ملي کمیټې د ملي او نړیوال اعتبار لپاره د انتخاباتو شفافیت هم ډیر مهم او اړین دی. دا په داسې حال کې ده چې د دې کمیټې د نوي رئیس ته ټاکلو لپاره ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوي د ګمارلو حکم صادر کړی دی. تفصیل د واصل وصال پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د انتخاباتو په تړاو د ولسمشر د حکم تر صدرې وروسته له انتخاباتو نه د ساري او شمیر بنسټونه د دې کمیټې د ملي او نړیوال اعتبار لپاره په دغه ټاکنو کې د کورنۍ او نړیوالو سرونکو موجودیت مهم بولي. اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس چنداد سپینغر د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې د ټاکنو د شفافیت په برخه کې د نړیوال اولمپیک کمیټې د پلاوي ترڅنګ په کار ده چې د سارنې یو کورنۍ میکانیزم هم رامنځته شي.
په دې خاطر چې د افغانستان د اولمپیک اداره هم ملي او هم نړیوال اعتبار ولري، ضرور دی چې دا انتخابات داسې ترسره شي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې هیئت هم باید موجود وي. ضرور دی چې یو داخلي څارنیز میکانیزم هم رامنځته شي. په ټول کال کې خو دغه انتخابات باید دغه ټولیز ګډون پکې موجود وسي ترڅو هم ملي او هم بین المللي مشروعیت او اعتبار ترلاسه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د اولمپیک په ملي کمیټه کې موازي بنسټونه لغوه اعلان کړل او د نړیوال اولمپیک کمیټې تر نظر لاندې ټاکنو ته د زمینه برابرولو په هدف د یو پلاوي د ګمارلو حکم صادر کړ. د دغه حکم له مخې چې د ولسمشر ماڼۍ د رسنۍ دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوې، د اولمپیک ملي کمیټې ته دنده سپارل شوې چې په لنډ وخت کې د نړیوال آسیایي اولمپیک کمیټې له اصولو سره سم د نوي رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات وکړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د دوو رئیسانو ظاهر اخبار او محمود حنیف لخوا اداره کېږي چې دغې چارې افغان لوبغاړو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. ښاغلی حنیف شاوخوا 15 میاشتې وړاندې نه اعلان شوې ټاکنې ترسره کړې او ځان یې د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس په توګه اعلان کړ چې د ولسمشر د تازه حکم له مخې دغه ټاکنې بې اعتباره بلل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزش خبریالانو د سازمان مرستیال او د ورزش د برخې څارونکي سمیع الله پام وایي د دې لپاره چې د اولمپیک ټاکنې د ټولو لپاره د منلو وړ وي پکار ده چې دغه ټاکنې د یو بې پرې کمیسیون لخوا چې د نړیوالو آسیا اولمپیک غړي هم پکې شامل وي ترسره شي.
پکار ده چې یو درېمګړی کمیسیون چې هغه کې د انتخاباتو کمیسیون همدارنګ د تربیتي بدني نمایندګان او همدارنګ د آی او سی او د آسیایي شورا استازي باید پکې وي ترڅو
د اولمپیک ملي کمیټې د مشر پر سر ناندریو په کور دننه او بهر د افغانستان ورزشي حیثیت ته لوی زیان رسولی او د هواري لپاره باید له هرې ممکنې لارې کار واخیستل شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. او اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا دفاع وزارت شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې له اټومي وسلې کار اخیستل به بې ځوابه پاتې نه شي. دا په دې روسیو کې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د کړکیچ تازه تحولات دي. دا مسأله فریبا ظاهر تعقیب کړی او را سره په سټوډیو کې د په دې اړه نور جزئیات درته وروي.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د شنبې په ورځ ویلي چې تصور هم نسی کولای چې امریکا د کوم وخت د اټومي وسلې لرونکي شمالي کوریا ومني. نوموړي خبرداری ورکړ چې د اټومي وسلې او نورو توغندیو پروګرامونو ته په چټکۍ وده ورکول به د شمالي کوریا امنیت پیاوړی نه بلکې له خطر سره به مخامخ کړي. د خبرداری داسې مهال سوی دی چې د واشنگټن او پیونګیانګ ترمنځ د توغندیو او اټومي ازموینو پر سر کړکیچ زیاتې. ماتیس چې د کلنیو دفاعي خبرو لپاره د جنوبي کوریا پلازمېنې سیول ته تللی پرون ویل چې تیروتنه باید ونسی. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویلي چې د شمالي کوریا د کړکیچ د هواري لپاره لا هم ډیپلوماسي هغه څه ده چې امریکا ترجیح ورکوي، خو ټینګار وکړ چې ډیپلوماټان یې هغه مهال ډیر موثر دي چې باوري پوځي ځواک تر شا ولاړ وي. ماته زیاته کړه لکه څرنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن واضح کړه چې زموږ هدف جګړه نه ده بلکې یو بشپړه د منلو وړ او له اټومي وسلې پرته کوریا ټاپو وزمه ده. ماتیس داسې مهال جنوبي کوریا ته سفر کوي چې ټاکل سوی راتلونکې میاشت د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې سیول ته هم لومړنی سفر ولري. دغه ورځ د جنوبي کوریا دفاع وزیر سانګ یون مو هغه نظر رد کړ چې د شمالي کوریا د پرمختګونو د مخنیوي لپاره دي په دغه ټاپو وزمه کې تاکتیکي اټومي وسله ځای پر ځای سي. دی وایي د امریکا او جنوبي کوریا ایتلاف دا وړتیا لري چې حتی د شمالي کوریا لخوا د اټومي برید ځواب هم ووایي. د شمالي کوریا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وروسته لاغه شخړې ډېرې سوې چې د روان کال په اوږدو کې شمالي کوریا څو ځله اټومي وسلې او بالستیک توغندي وازمویل او بیا وروسته د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ جدي لفظي شخړې راپورته سوې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي د دې ولایت د خوګیانو د ولسوالۍ ډېرې برخې د حکومت له مرستې پرته د قومي پاڅون د غړیو لخوا له داعش ډلې څخه پاکې شوي دي. په ورته وخت کې د یاد جرګې ځینې نور غړي په مجموع کې داعش ډلې پر پرمختګونو اندېښنه ښیي او پر وړاندې د حکومت پر عملیاتو ټینګار کوي. دفاع وزارت وایي خلک د ملي اردو ملاتړ دي او هڅې روانې دي چې شته ستونزې هوارې شي. په دې اړه د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې پوره جزئیات اوریدلای شي. اوس هم له عصمت ساروان اورو چې د تیلو له امله په لویو ښارونو کې د هوا د ککړتیا لپاره په نړیواله سطحه څه نوي تدابیر نیول کیږي.
د تیلو له کبله د چاپیریال د ککړتیا د کمیدو په خاطر د نړۍ د 200 لویو ښارونو ښاروالانو موافقه وکړه چې تر 2025 میلادي کال پورې به د ښاري ترانسپورت لپاره یوازې له برقي بسونو کار اخلي. دا شمنه د لندن، لاس انجلس، پاریس، بارسلونا، کوپنهاګن، وانکوور، کیپ ټاون، کویټو، مکسیکو سیټي، سیاتل، میلان او آکلند ښاروالانو وکړه. داشمنه د سی چلویشت کلین بس ډیکلریشن اکټ موافقه یو برخه ده چې په 2015 میلادي کال لاسلیک شو. سی چلویشت کلین بس ترانسپورټیشن اکټ د شارونو نړیوال ائتلاف ته چې له ګلتونی ګازونو او د هوا له خرابېدو سره د مبارزې لپاره جوړ شوی دی. دوی همداراز ژمنه کړې چې تر 2030 میلادي کال پورې به د ګلتونی ګازونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپلو شارونو کې نور اقدامات هم وکوي. په اروپا کې هڅه کیږي چې د 2015 میلادي کال تر پایه په تیلو چلیدونکي موټر تولید نشي او ځای یوازې الکترونیک موټرونه ونیسي.
چی خواهش رو چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی دامدن کل تنظیمای زور از جبید
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چمده مکنن
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لندې سورو.
ناټو وایي د جمعې په ورځ ناوخته په لوګر ولایت کې د ناټو د یو هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې یو امریکایي سرتېری وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان. دا خبره په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتل ملاتړ محمودیت په یوې خبر پاڼه کې کړې او ویلي دي چې هلیکوپټره د دښمن د برید په نتیجه کې نه ده لویدلې. د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي په پیښور کې نامعلومه وسلوالو تښتولی دی. د دې ولایت یوې حکومتي سرچینې نن د نوم نخودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره ورځ رامنځته شوې ده او مرستیال والی پیښور ته د درملنې لپاره تللی و. په هرات کې د استناف محکمې اووه تنه د څلور تنو د تښتونې په تور په اوږدمهالي حبس محکوم کړل. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس شمالي کوریا ته د اتمي وسلو د هر ډول کارونې په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې پینګیانګ د توغندیو او اتمي اسمویلو پر سر کړکېچ زیات شوی دی. په امریکا کې نوي خپاره شوي اسناد ښیي په داسې حال کې چې د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې په 1963 کال کې د امریکا د وخت ولسمشر جان اف کینیډي په قتل کې د پخواني شوروي د احتمالي ښکېلتیا په اړه څېړنې کولې. شوروي په دې قتل کې خپله په امریکا کې د خیاړ خوډلو او د کینیډي د خپل مرستیال د لاس لرلو په اړه شک څرګند کړی و. هغه امریکایي چې په سوریه کې له اسلامي دولت ډلې سره له یوځای کېدو وروسته تښتېدلی او ویلي و چې د دې ناسمې پرېکړې له کبله خواشي نه دی، پرون په 20 کاله باندې محکوم شو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شاین اسمی او د میوان اتلان لوبډلو لوبغاړي وستایل. د شاین اسمی لوبډلې تیر شپه په داسې حال کې د فوټبال د غوره لیگ اتلولي خپله او د میوان اتلان لوبډلې ماته کړه چې شاوخوا وزره نندر کوونکي لوبغالي ته ورغلي ول. سلور د درې په وړاندې وګټل شو او په دې ډول د میوان اتلان لوبډلې دوهم، د سپین غر بازان دریم او د سیمرغل بورز لوبډلې دریم ځای خپل کړ. د ځغاسته یا د ماراتون په نړیوالو سیالۍ کې تیر ورځ افغانستان لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د ځغاسته سیالۍ رئیس جیمز بیګن نن ازادي راډیو ته وویل چې له پکتیا نه افغان لوبغاړي محمد کریم یاقوت په 9:05 کې 2.5 کیلومتر واټن ووه او لومړی مقام خپل کړ. په دغو سیالۍ کې آسترالیایي لوبغاړي دیوید فلیپ دوهم مقام خپل کړ. د ځغاسته په دغو سیالۍ کې له امریکا، آسترالیا، انګلستان، فرانسې، کاناډا، ویلز، تایوان، ایران، چک او روسیې نه شل لوبغاړو ګډون کړی وو. د ځغاسته د نړیوالو سیالیو دریم پړاو پرون په بامیان کې ترسره شو او د دغه سیالۍ لپاره 2.5 کیلومتر واټن ټاکل شوی وو. د اسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه بارسلونا له اتلتیکو بلباو سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د بلباو په کوربتوب د کابل پر وخت د شپې 11:15 پیلېږي. د لالیگا د نن شپې په بله لوبه کې اتلتیکو مادرید له ویاریال سره د شپې 9:00 لوبه کوي. اوس مهال بارسلونا د 25 امتیازونو په درلودو سره د لالیگا جدول په سر کې ده، خو اتلتیکو بلباو د 11 امتیازونو په درلودو سره د دغه جدول په 11 قطار کې ځای لري. د سپورتي خبرونه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د حقیقت سره په دې خبرونه کې چې زموږ همکار اکرام الله اکرام چمتو کړی ده، تاسې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسیون له یو تن کمشنر بریالي هلمند سره په دې اړه مرکه اوري چې دغه کمیسیون له لارې تقرری څنګه دي او د اصلاحاتو په برخه کې دوی څه کړي دي. دا هم تاسې او دا هم زموږ خبرونه.
هلمند صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پایلې په افغانستان کې په همدې اوس وخت کې د خالی بستونو نکو څومره خالی بستونه موجود دي او اصلا ولې ورته خلک نه نیول کیږي؟
سلامونه مننه. دولت کې ګوري 15% کچېری موږ خالی بستونه ولرو، دا تشویش وړ خبره نه ده. دا مهال موږ د 40,000 پر شاوخوا باندې په ملکی خدماتو کې خالی بستونه لرو. د نیولو پلان دا چې تر اوسه پورې ډېر تیز کار نه دی پر سوی، هدف دا و چې لومړی شفافیت تضمین شي او هغه طرزالعملونه چې د هغو په نتیجه کې د خلک استخدامیږي پر هغو باندې ښه کار وسي او هغه ښه ځانونه ډاډه کړو، اطمینان یې کړو او د اړوندو ادارو سره کار باندې وکړو، د مدني ټولنو نظرونه پر واخلو او د متخصصینو نظرونه پر واخلو.
تاسو کوم 15,000 بستونه چې یاد کړه، د تر کومې کچې دي؟ اصلا
بیلابیل برخو کې ستاسو مجوازي 8,000 د معلمینو بستونه لرو چې نوې تشکیل ورته منظور شوی دی، دا باید ډک شي. موږ یوازې 15 او 16 بستونه تقریبا د نظر پر شاوخوا خالی دي چې موږ تر رسیدلی دي او کار باندې کوو چې دا باید ډک شي. څلرم دریم دوهم اول د تروس چې موږ تر رسیدلی دي 6,000 دي، نو پر لاره دي ډېرې نور خالی بستونه هم را روان دي. نو بستونه ډېر دي ولیده، د کول لپاره منظم پلان لرو د خیر سره چې دا به کیږي.
تاسو د کانکور یادونه وکړه، اصلا لږ په دې کانکور باندې وغږیږي چې دا کانکور به په کوم شکل باندې اخیستل کیږي او مثلا که یو څوک کانکور یادی شاید هغه کانکورونه ذهن ته راځي چې کله دوی لوړ زده کړو ته امتحان ورکوي، کله کې په دې میکانیزم باندې وغږیږي؟
میکانیزم د ټکنالوژي په په برخه کې تقریبا همغه وسایل مشکارو چې د پونتون د کانکور د پاره استعمالیږي، چې بایومټریک دی او چار جواب سوالونه دی او کمپیوټر به ګوري او سوالونه به په کمپیوټر جوړیږي، په ټکنالوژي به جوړیږي. شفافیت به هم غومره وی لکه د کانکور په پروسه کې دی، ولی یو د سوال طریقه چې ده هغه به فرق کوي، چې موږ د مختلفو سکتورو د مامورینو د پاره امتحان اخلو، نو پرچې به فرق وکړي، خصوصي صاحب او رشتې به فرق وکړي، دا به تفاوت وي. او بل په لوړو بستو کې کېدای شي موږ د کانکور تر امتحان او ازموینې وروسته بیا تقریری برخې هم ولرو، دوم پړاو دریم پړاو ازموینې هم ولرو، دغه بیا لوی تفاوت وي، هغه بیلواله وي.
د 40,000 بستونو د پاره چې تاسو یادونه وکړه، اعلان شوی ورته د اعلان تتللې دي کنه؟
شپږم او پنځم بستو د پاره همدا پلان دی، د خیر سره خپل ته یو پړاو دی، صرف همدغه کانکور به فیصله کوي چې څوک کامیاب دی څوک ناکام. اما د لوړو بستو د پاره به د اړوند اداراتو سره په مشوره باندې تر څو ښه شفافیت ولرو پر هغه غور روان دی چې پریکړه تر اوسه نه ده شوې چې دوم او دریم پړاو به ولري کنه، خو غور پر روان دی، پر هغه وروسته پریکړه کوو چې څو پړاو به ولري لوړ بستو.
یعنی اوس خلکو اسناد جمع کړی دي د 40,000 بستونو لپاره، که په دې کې ټیټ دی او که جګ دی، اوس اسناد جمع شوی دي؟
نه، یوازې په خالی بستو کې موږ یوازې د تدارکاتو لپاره بستونه اعلان کړی دي، د هغو لپاره اسناد راغلي دي. بینو هر کټګوري چې موږ غواړو اعلان ته ورکړو، هغه به پر مطبوعاتو زموږ پر ویبسایټ باندې او پر مختلفو ویبسایټو باندې اعلانېږي. هره کټګوري چې اعلانېدله بیا به خلک اسناد راستي او انشاءالله موږ به خلکو ته پر وخت باندې دغه خبر ورور رسوو چې کومه کټګوري اعلان شوې ده، شرایط یې څه دي او اسناد د کومې لارې راولېږي.
څومره وړاندوینه کېدلی شي چې د دې 20,000 بستونو لپاره به څومره خلک ځانونه ثبت کړي او اسناد ورته جمع کړي؟
چون موږ د فورمو د جمع کولو پروسه ډیره ساده کړې ده، ډیره مو اسانه کړې ده. فرضاً په یوه ورقه کې ته خپل اړوند معلومات لیکې را لېږې، نو هیڅ اړتیا نشته چې اسنادونو سرټیفیکیټونو دا په اول قدم کې ورسره راولېږې. زه فکر کوم تعداد به ډیر زیات وي. موږ وسو بستونه چې اعلان کړل د تدارکاتو تقریبا د 3-4,000 پر شاوخوا باندې موږ ته فورمې رالې، چې البته په دې کې کېدای شي داسې هم سوي وي چې یو نفر څو بستو ته خپل فورمه ډکه کړې وي، ولې تخمینا به ډیر زیات وي، فورمې به ډیر زیات وي او ډیر کسان اپلای ورته.
خو په افغانستان کې هم تصور دا دی چې لا هم بستونه خرڅېږي، لا هم حتی د معلوماتي تاسې یادونه وکړه چې لږ تر لږه 9,000 یا 10,000 بستونه خالي موجود دي. خو په یو شمېر ولایتونو کې د معلوماتي بستونه حتی خرڅېږي، کوم ضمانت په دې برخه کې موجود دي؟
دا تشویش موږ د کړې دي در کولای شو او ممکن وخت ونیسي تر څو موږ دا ډاډ ورکړو چې پروسې شفاف شوي دي او دغه وخت کې چې دوی عملا د دغه ډلیزو ازموینو او زموږ د کار د شفافیت بیلګې وویني، نو بیا به دوی یو څه اعتماد پیدا کوي، پر دولت باندې ډاډ پیدا کوي. ولې د دې لپاره چې دوی ته لږ روښانه شي کومې ډلیزې ازموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوه او په هغه ترتیب وي، په هغه بڼه به وي چې د پوهنتونو لپاره د کانکور امتحان اخیستل کیږي، او تر ډیره به ټکنالوژي پکې استعمالیږي، چې په دې کې د انساني لاسوهنې امکانات ډیر کمیږي. سل په سل کې د ورکېدو خو نس ویلی، ځکه تخنیکي مشکلات کېدای شي ولري، اما په نړۍ کې هغه مروج سیستم هم دا دی تر څو هغه انساني مداخله پشکې کم شي. نو ان شاء الله موږ دا ډاډ ورکوو چې زموږ پروسو کې به تر ډیره پورې دغه وي. هدف هم دا دی چې د خلکو اعتماد پر دولت باید موږ پیدا کړو، پر خدماتو پیدا کړو، د استخدام پر پروسې پیدا کړو. که چیرې 10,000 نفر 15,000 نفر د یو شفاف پروسې د لارې دولت ته راسي، زه فکر کوم 20,000 نفر که د دولت پر پروسو با اعتبار شي دا یو غټه لاسته راوړنه د دولت لپاره، او دې ته دولت جدیدی متحد ورته.
د پلوړ پوړو چارواکو لاسوهنه، خصوصا د وکیلانو د وزیرانو، څومره تاسې په دې اړه اندېښمن یاست چې دوی به په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي او دوی به پکې مستقیمه مداخله وکړي؟
باور وکړئ تر اوسه پورې یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد شارټ لیست کی، ځکه پروسه ور معلومه ده چې شارټ لیست د ټولې فورمې راغلي دي د ایمیل د لارې، تر اوسه یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد راته کامیاب کی په دې بحث کې مقرر کی، ځکه هغه پوهیږي چې دا د کانکور د طریقې امتحان اخیستل کیږي، او چې ډیر نمرې وړلې هغه به کامیابیږي، او دلته تقریبا تر 10,000 ډیر نفر به په کانکور کې ناست وي. نو دلته زه فکر نه کوم چې چاته د مداخلې امکانات برابر وي چې وزیر رئیس د لزر مابینس کې د یو چا سره کومک وکړي، یا دا دونه سیستم ته تغیر ورکړي.
خو اصلا هم دغه قناعت خلکو ته ورکول به ډیر زیات سخت وي، ځکه لکه مخکې چې ما ویل چې هم تصور بیا دغه سي نه دی، یعنی په د افغانستان غونډې په یو ملک کې چې په تیره کې په دې برخه کې ډیر زیات لاسته ډیر زیات لاسوهنې موجود وي، نو یعنی خلک به اصلا فکر ونه کوي چې په دې کې د لاسوهنه نوي موجوده.
یعنی دا تشویش موږ منو، دا در کولای شو چې د دوی سره کوم تشویش دی دوی برحق دي، باید هم تشویش ولري ځکه په تیر کې داسې ډیر سوي دي. ولې یو ډاډ چې موږ ورکولای شو، موږ خپل نهایي کوشش کړی دی چې د ټکنالوژي څخه کار واخلو، د برېښنایي استخدام له طریقو کار واخلو، تر څو د مداخلې چانس ډیر کم کو. او زه ډاډه یم، دا ډاډه مور کولای شم چې هغه میکانیزم چې موږ په لاره اچولی دی د مداخلې چانس ډیر پښکې کم دی، بیخی پرنشت حساب دی. او ان شاء الله د پروسی ډیر وخت نه نیسی، دوه هفته بعد امتحان دی، او په ډیر کم وخت کې ریزلت اعلان، نتیجه پایلې اعلانېږي. زه فکر کوم خلک به دا وویني، او پریږدي چې خلک وویني بیا د اعتماد خپل جوړیږي. په دې پسې بل پروسه شروع کیږي، درې څلور پروسې چې په زرګونو بستونو به پشکې ډکېږي پرله پسې شروع کیږي، او په ډیر کم وخت کې به مخته ولاړ شي. او زه ډاډه یم چې د دې پایلې که په حقیقت کې په حقیقي معنا درست وي تر ملته به دا پیغام رسیږي او هغه به درک کوي.
په تېره کې یو امتحان یا ازموینه چې تاسې اخیستې وه د ژبې په برخه کې یو شمېر ستونزې موجودې وي، یو شمېر خلک په دري نه پوهېدل، یو شمېر خلک په پښتو ژبه باندې نه پوهېدل، خو سوالونه په یوه ژبه باندې زیات ورکړل شوي وو. دا ځلې به دا پروسه څنګه وي؟
تېر ځل هم کومه مسله چې راپېژه شوې وه هغه یو تخنیکي مسله او کمیسیون خپل دریز مشرانو جرګه کې پر مطبوعات روښانه کړي. دا ځل زموږ ټول مواد صرف دا ځل نه، همیشه په دولت کې دا باید اصل وي او د خلکو حق دی چې باید په نظر کې ونیول سي. زموږ ټول طرزالعملونه، زموږ ټول سوالونه، زموږ ټول معلومات په دواړو ملي او رسمي ژبو دي، پوره په نظر کې نیول سوي دي.
د اصلاحاتو برخې ته کرا شو لکه څنګه چې ستاسو د دفتر د نوم نه معلومیږي، د ملکي خدمتونو د اصلاحاتو په برخه کې تاسو کار کوئ، خلک لا هم پته مدي چې په نظام کې به اصلاحات رامنځته کیږي، خو کومې هیلې چې خلکو لرلې په هغه شکل باندې هر څه مختلا نړل، په دې برخه کې څومره ژمنتیا لري؟
د اصلاحاتو پروسه زمانګیره ده، یوازې په ملکي خدماتو کې نه، په هر بخش کې. ولی که موږ ورته وګورو، تاسو ګورئ د خپل د اصلاحاتو یو ډېر ښه پیل دی چې پخوا دغه 900 بستونه یا د 9000 بستونه پخوا د ځینو کسانو له درسته چې پر وزیر بي فشار راوړی، پر والی بي فشار راوړی، پر موین بي فشار راوړی، پر رئیس بي فشار راوړی چې دا راته مقرر کړه، هغه راته مقرر کړه. دغه زرګونه بستونه د ټولو هغو کسانو، بنفوذه کسانو چې پخوا مداخله کولې، د هغو د لاسوره ووتل. اوس به کانکور امتحان اخیستل کیږي، نه به وکیل څوک معرفي کوي، نه به وزیر څوک معرفي کوي، نه به زه معرفي کوي، نه به ته معرفي کوي. زه فکر کوم دا د اصلاح لپاره بهترین یوه د بهترینو هڅو څخه ده.
ډیره زیاته مننه هلمند صاحب کور ودان.
مننه ستاسو هم یوه نړۍ مننه. تشکر.
تاندې څنګه دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې یو ډول آزادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مور یې لاړله د خپل همغه هلک کورنۍ سره وغږېده.
ډېر تنکي ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي، لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنۍ کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي، هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښي په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت هم دغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپل کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي، او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلام زوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي، د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پایل کې شرالویږي، همیشه همداغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم، بیا به مې ځان ته بیا یو غم را ګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي. او یې ساتلی له خلکو سره د باندې لانجې وکړي خو پر ملامت هم غوي وي لامل خو یو دا چې دوی مخکې له مخکې په کورنۍ کې دغه وضعیت سره مخ شوي وي خو ښه دا ده چې ځوانان خپل خبرې له کور سره شریکې غوي په یو په نرمه باندې غوي پوي کړی خپل ستونزه ورته وایي بیا به پراتلونکي چې څه مشکل پیښیږي لږ تر لږه خپل کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یاد هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دې وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تیری او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځای رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لورز لدې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړې خپله نجلۍ ملامته کړې خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاری کې شي به موږ ونه شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو نو بنا زما د کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي یعنی دې باید ونې کې سره مخې په مخې انجن دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یعنی دا خبره وا څنګه دا شو دې اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستنځونه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته په سمته کې ادامه ورکړي
فرزانه خپلې ویټول گیوالی کیسه کوي چې لستونځ سره مخ وا خو خپلې کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپلې راته وایي
ما دې ته ویل چې ته کنه شي کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم نو د دې شماره ما غوښته د مور ته مرتزنګ او ورته ویل چې اول تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل لور یعنی نو کوونه کې یعنی دې ته وایي چې دا مشکلات او یاد تا کوم ملامتي و ما ګم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بی جرأتی نه خپل فامیل ته دا مشکل وای نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوخه ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ مګم تاسو هغه نفرونه سي چې تاسو مشکل دي سرسده بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونه سي جلاونه سي چې دا کار بیا ونکي
عبدالحق سلام زوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لاري مشرانو ته ورسوي
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړه بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا تر باندې خبريږي او کته مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا هم بیا سره شریک ده خو دا سنه د ګور هر خبره اتمانی و د حل لار لدی که مثلا پلار دې ډیر توند وي کدا شي دا خبره له ورور سره وکړي کغه ډیر توند وي کدا شي له مور سره ای وکړي له خور سره کدا شي یو داسې شا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګرانې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نور باندې دغه خبره چلیږي نو خدای دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي دا سنه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکام وي بیا د نور خبره د کورنۍ لواسم وتلی وي خبره مخکې له مخکې خراب کړي
ارواپو استاد زیولحق شمس وایي ډیری هغه بدی پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې
لوړه کچه پورې سرنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس دوی چې شوی دي کنه یی دوی یو ته نشي ویلای یو پیښه ته نشي ویلای مشکل مېستر راغلی دی یی یو ملګری مشاور باندې د لوګري چې ته مشوره وکړې لار ته وخی بیا مشکل سره مېستر راغلی دی زه پډړ ویلای چې د سر ځال کسان د کورنۍ نه تختی هغه کورنۍ کې مشکل څه خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې څه وخت نه ورکړي خبرې څه نه دی ورېدلې د فیزیولوژیک بحثونو له نظر وایي چې تاسو انسانانو وګوري چې ضرورتونه یې څه دي هر یو ضرورت ته که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونه د رسېدو وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي هر کله چې ضرورتونه ته چا ورسېږي تبي دې چې محیط نشي تغملي او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ته کوي پریدي
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت کمه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هیڅوک ځانته حق ونه لري چې خبرې وکړي. هغه ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټو نه ډک ژبه به لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. د ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی، په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نه شي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو ترمنځ. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي کنه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي مواد وخته کېدل، ځکه چې هغه په ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځه لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې ورته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نه شي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راهکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسې یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اورېدونکو، د تانې څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.